متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قرباني کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه چې لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل شي، زا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل چې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنیو ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي چې هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلیم یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله چې نامزاد وم پلار مې قلیم نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور، یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولې، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې. دا مو نه ویلې چې مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیل باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي، هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې چې په ضد کې مثلا هلک دغه قلیل پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده، او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیي، زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله چې خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویلې ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نورو ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مالې والا په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر، زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کړي نو زنه په یو متاس ده خبره کوي چې ولا زمون ګلور به قدرکی چیرې قلیل ونه خستل سی یا ولور ونه خستل سی نو په ما هم نه ده خستنګ نو زه خو تر اوسه نه یم به قدر سی او نه مې دا احساس کړای د سماته مثلا زما خوان زما خیال نه ده ساتلای.
درنو دوستانو د اسلام دین هم په کلاکه باندې د لور او خور پر سر دی ولور خستل منه کړی دی. د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې ولور خستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الګ له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. دی ولور کوم نننۍ رسم او رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسيږي اېدو ټولو مناس باندې سناڅ ولورون نستا. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خانه د ودونو نه دي تاخير او کېدل یو ستر لامل هم دا ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدر من دوستانو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شوا څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او د سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وای وای کچې دوه یا سو مختلف عنصرونه چې دغه الکترونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوتاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروتون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصر ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې له پټولې کلمې اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعا چې د پورت سخت شته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی، چې عینی شوا هم د پورسک شته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وای هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي، چې د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی، چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی، وای دا ناسرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی، چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو د پورت څخه شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاو د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي، چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي، چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصر زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیر داخلي قشر څخه بل مقابل قشر بل مقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي، چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاو یې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترون پوز الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي، چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزات چې د دوري جدول عنصرونه د هغه د ډي او اف فري سوي او بتالونه د الکترون په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوه مو درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي، چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، دا هغه د ډي فري سوي او اتمش نوري چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغه اف فري سوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خون کای برا تدا وای چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ټول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري: د ویلي کېدو او شډول وړې درجې لري، د تودوخې په کومه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسولي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګ مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څکو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کې نه خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ذریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګ د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونوکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کمی د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګ د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی ایپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو. لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې وینو، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګ د ایرون 2 اکساید، همدارنګ د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نو مې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګ ډای فاسفورد پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونوکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونوکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو 3 او پلاندی دوه سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې د کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګ د پوتاشیم دی، همدارنګ د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي: د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب د اکسایډونو سره مال کی جوړي. لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینتا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګ تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي. چې مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګ په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سمې دي وینوي. همدارنګه مولي اکسایډ غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاخ سره زیولاندي خواص د اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبو جوړوي لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه د چا اکسایډونه چې تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبو جوړوي. د مور اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبو جوړوي. د تیزاب اکسایډون سره تعامل کوي مال کې جوړوي چې د ټولو ماتلو کې د ذکر سوي دي. همدارنګ د کلوي د اکسایډون سره تعامل کوي او د مال کې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډون استحصال او اکسایډون څنګه لاس تر راځي په عمومي ډول سره اکسایډون په لاندې طریقو سره لاس تر راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکسایډ لاس تر راځي. دا څخه د اکسایډ استعمال د کاربن له تجزیه څخه لاس ته راځي. کاربن تجزیه کې کاربن د دې کلسیم مونوکسید همدارنګ کاربن ډای اکسایډ لاس ته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستل یا ډی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګ د نایتریت له تجزیه څخه چې شي اکسایډونه لاس ته راځي. دوه بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاس ته راځي. د لوړ علی اکسایډونو له تجزیه څخه لاس ته راځي. همدارنګ د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه اوبو لاس ته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري. اومیدول اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډن څخه کار اخلو. د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. مثلا د هایدروجن پر اکسایډ څخه د میکروبوجینی همدارنګه او زیدو فونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګې جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې ل اوم ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاس تر ازي NH2 یې وظیفوي ګروپ دی. یعنی کچیر NH2 بخښې کې وو د هغه د امنه چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکبات او ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې چیشي دي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي، دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو یا درې درجه، تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوه سی ایچ تھری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي. هغه کې اول الفبا توري کې ای ده، بیا ایم دی، نو اول ایتالیکو، بیا میتالیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دی؟ امائن دی. دریم بیا پینایل امائن دی. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دی، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای شي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغل ته کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کلکلیور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې چې شویل کیږي، کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ، یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه بکشي راکللی شي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمری امائن دی، ولې؟ یوازې د یو سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه این چې دی یا دغه امائن ګروپ چې دی پرایمری دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشری. موږ چې وایي پرایمری، پرایمری څه معنا؟ این دی، شاوخوا ایچونه دي، او یو بغل ته سی ده، دا پرایمری شو. بیا دو درجه امائن یا دوه درجه یې امائن چیرته وایي؟ هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي امائن ته بیا دوه درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه امائن چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امائن ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چار شي نوشتای، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر چی شي دی؟ پر یو سی دغه دی، یو سی دغه ده، دا یې دوه درجه امائن. چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، چې ته دو درجه امائن ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امائن دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي امائن ته درې درجه امائن ویل کیږي. یو این، درې طرف یې ریډیکل، آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امائن ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه دي، دغه این چې دي دوه درجه دي، دغه این چې دي یو درجه دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږي. ځینې مهم امائنونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل امائن دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي، دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي، نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګي ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون،